دی ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي رادیو دولسته پر لپسې خبرونه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېده. نن د پنځشنبې ورځ د دیر لسوات نوې یوم هجری لمریز کال مرغومی یا جدید میاشتې دولسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له دوهمې سره برابر ده. دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله زنور یاسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و باور چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سوله او اوربند ته غاړه نوي. چې دفاع وزارت پر مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دو ورځو کې په تیرې بیا د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بیا وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خونړۍ حملې کړې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د عراق پوځ وایي د ایران له ملاتړو برخمن ملیشو په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شول. په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د ولانجمن مشر د زوکړې ورځ ولمانځله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته غاړه نه وي. د خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. احمدزی دغه راز وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیستی او د ده په خبره یوازې د پردیو پروګرامونه مخته وړي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کندز، تخار او بلخ کې په تیرو دو ورځو کې پر افغان پوځیانو د طالبانو په بریدونو کې شاوخوا 10 افغان پوځیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت هم په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د 2000 کال په لومړیو کې داسې وخت سخت نښته شوي چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو تازه مرکه کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی. هغه ویلي امریکا د تاوتریخوالي داسې کمښت او اوربند غوښتنه کوي چې افغان پوځیان هم پکې شامل وي. د فرات چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د فرا مرستیال والی مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخصا دوی د فرا پر امنیتي وضعیت باندې د فرا د کمربند د شاه پر کمربند باندې همداسې نوي عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي پر دې باندې مفصل باس وسو تر څو څنګه وسوي چې فراینو ته یو امنیت راولو او دوی وسوي د نور افغانان په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
پراته په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا اسراج شامل ول. د ښاغلي بختور په وینا جنرال سکاٹ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. له فراد ازادي راډیو د خبريال د راپور له مخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې راټول شوي وو ایران یې تورن کړل چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست په نیمروز کې د لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکو د ایران پر حکومت ځغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لارینو پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ځغ وکړ چې نور باید چپتیا ماته کړسي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه منیو زل بیا د وینو نتویولو او قربان ځغ وسو.
د امریکا متحده ایالاتونو څو ځلې ایران تورن کړی چې د نورو ترهګرو ډلو تر څنګ افغان طالبان تمویلوي او روزي. د افغانستان په لویدیځ کې افغان چارواکو د ایران د لاس وهنو شکایتونه کړي، خو دغه هیواد دا بې بنسټه بلل دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا ولایت کې د میا خان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میا خان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور لورګانې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته رسوي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې له میا خان سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د پرون د چهارشنبې د لیدنې خبر او جزئیات خپره شوې دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون دوه تورن کسان په ډزو وژل شوي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیسو په یو بیان کې ویلي چې پختونخوا ایالت کې پرون دوه تورن کسان په ډزو وژل شوي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د پولیو د دوه ساتونکو پولیسو په وژنې دوه تورن کسان حمیدالله او اسامه هغه وخت د بریدګرو په ډزو ولګیدل چې دوی د نورو مشکوک کسانو د پیژندلو لپاره زندان ته روان کړي وو. د پولیسو او بریدګرو په نښته کې پولیس نه دی ژوبل شوي، خو دواړه تورن کسان ځای په ځای وژل شوي. ولسي خلکو او خپلواکو سرچینو د دې خبر د تایید یا رد په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د عراق پوځ وایي د ایران له ملاتړو برخمن ملیشه ډله په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. ملیشه چې لومړی مظاهره کوله پرون چهارشنبه، وروسته له هغې چې د امریکا تازه دمې سرتیري سفارت ته ورسېدل، د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. د ایران له ملاتړه برخمن ملیشه ډلې د امریکا د سفارت پر ودانۍ د ډبرو په ورولو سره برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د عراق د همدې پیښې په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی، پرون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې او په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید په کلکو ټکو وغاند. په بغداد کې ملیشو د امریکا سفارت سره ځکه مظاهره کړې وه چې او په سفارت یې برید وکړ چې د ډسمبر په 9 په عراق او سوریه کې امریکا د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو بمباري وکړه. په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانجمن مشر سټیفن باندرا د زوکړې ورځ ولمانځله. د غونډې ګډونوالو چې شمېر یې زر تنه ښودل شوی، د سټیفن د درنښت لپاره په کیف ښار کې شمې بلې کړې وې. سټیفن په دوهمه نړیواله جګړه کې یو وسلواله ډله رهبري کوله. دی که څه هم اوکراینیانو ته یو اتل دی، خو په روسیه کې د یوه خاین په سترګه ورته کتل کېږي چې د شوروي اتحاد په وړاندې له نازیانو سره لاس یو کړی و. خبرنه مولا ازادي رډيو اوریدل کدا وزنی نور خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي رډيو په وې پانه کې شته. پته مو ده ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه ویښي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سوله نه یې غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع دپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
دفاع وزارت پر مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تېرو دوو ورځو کې په تېره بیا د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو زیات خونړۍ حملې وکړې. ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی چې پاکستان ته په سفر کې له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړي، بېرته قطر ته ستون شوی. په دې اړه مو له سمی یوسفزي سره چې د سولې هڅې له نږدې څاري مرکه کړي.
د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالي راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، اورئ چې په خوست کې شاوخوا 100 زده کوونکي چې نجونې هم پکې وي او تیر ښوونیز کال یې تر نورو زده کوونکو لوړ نمرې اخیستې وې، پرون په یوه غونډه کې وستایل شو.
کله چې یو شاګرد خپل لیاقت استعداد ولري وستایل شي، نو دا روحیه چې د نورو هم غوړېږي او نور هم پرمختګ کوي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وازی اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د راپورونو سلسله پیلو رازو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په باب. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه ویښي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د راپورونو له مخې په تېرو دوو ورځو کې په افغانستان کې په تېره بیا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو بیا پر افغان امنیتي ځواکونو حملې ډېرې کړې دي. دغه راز په کابل کې د امریکا سفیر جان باس چې د کار موده په ختمېدو ده ویلي امریکا د تاوتریخوالي داسې کمښتیا اوربند غواړي چې افغان پوځیان هم پکې شامل وي. سفیر الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوځیانو اوسنۍ جګړه د سولې د تامین لپاره ده. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی چهارشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیسته.
که چیرې مقابل لوری راضی او د سولې غوښتونکي خدا شي نشي نشانه تر اوسه پرې نه دی لیدل شوی، نو دوی ولې بیا هم بریدونو ته مخه کړې ده؟ دوی د پردیو لاس پوڅې دي، د پردیو برنامې عملي کوي. نو که چیرې په دې شکل باندې، نو زه فکر کوم چې د سولې راتګ بیا په دغه ختمش باندې چې دوی اوس روان دي یو څه ستونزمن دی. دلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سولني غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع لپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
احمدزی وروسته له هغه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د سه شنبه په شپه او د چهارشنبه سهار وختي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو او موټرو بریدونه کړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی یوازې د تخار په درقت کې د ملي اردو د دوو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. اخو ازادي راډیو فرانسي خبري اژانس او اسوسییټډ پریس ته د بلخ، کندوز او تخار امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا ځینو غړیو تایید کړي چې د سه شنبه شپه نا وخت او د چهارشنبه سهار وختي د طالبانو په بریدونو کې لکتر لګه شپږویشت افغان پولیس او د ملي اردو سرتیری وژل شوی. دفاع وزارت هم د چهارشنبه ورځې په اعلامیو کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کړې. د 2023 کال په لومړیو کې داسې وخت طالبانو او افغان پوځیانو نښته زور اخیستې چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې خپل اتلس کلنه جګړه پای ته ورسوي او طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له تلو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې چهارشنبه خبره شوه وویل امریکا یوازې د ځان لپاره نه، بلکې د افغان پوځیانو لپاره هم د تاوتریخوالي کمښت او اوربند غواړي. موږ یوازې د طالبانو او امریکایي او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت یا اوربند په اړه غور نه کوو، بلکې دا د تاوتریخوالي کمښت یا اوربند کې افغان پوځیان هم باید شامل شي، ځکه له هغه پرته تبا په تاوتریخوالي کې کمښت و نشي. طالبانو هر وار له افغان حکومت سره مخامخ خبري او اوربند رد کړي او یوازې له امریکا سره خبري کوي. د دوی د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ورسته وار د دسمبر په شلمه په خپل ټوټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو د ریز لیکلې و چې بین الافغاني خبري یوازې هغه وخت پیلوي چې د بهرنیو عسکرو د وتلو موافقه لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو خبري د 2019 کال د دسمبر په 8مه تر 3 میاشتنی ځن وروسته بیا پیل شوې، خو په باګرام هوایي اډې د طالبانو برید روسته د خبري وزندې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل ذات دلیل راوړی و چې طالبان د خپل مشرتابه سره مشوره وکړي چې غواړي او کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته جواب ورکړي. د امریکا سفیر جان باس په خپل وروستي مرکه کې ټینګار کړی تر دې مخکې چې امریکا بیا خپل خبري پیل کړي، طالبان د نه یوازې امریکا بلکې تر ټولو مهمه افغانانو ته چې هر ورځ په جګړه کې وژل کیږي ښکارا کړی چې آماده دي په عمل کې تغییر راولي او دراتلونکو لپاره جلا لار غوړه کړي.
خبری علاوه سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زای چې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره پیژنې وایي د طالبانو سیاسي دفتر خپل مشران سره د تاوتریخوالي په کمښت خبري کړي. هغه تیر شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی تازه له پاکستانه قطر ته بیرته ستون شوی. طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د اوربند په اړه راپورونه رد کړي وو. د امریکا او طالبانو خبرې د بګرام د برید په غبرګون د امریکا لخوا وځنډې دي او له طالبانو یې وغوښتل چې له خپلو مشرانو سره د افغانانو د سولې په غوښتنو مشوره وکړي. سفیر الله ستانکزی له ښاغلي یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دی د تاوتریخوالي د کمښت په باب د طالبانو نظریې څنګه ارزوي.
د طالبانو یو هیئت وروسته له هغه چې په یو لسم تاریخ باندې امریکایانو چې د خبرو دوباره پیل کړي وي په باګرام کې د برید له امله بیا ودرولې. څو ورځې وروسته هغوی پاکستان، کوټي، پېښور او کراچي ښارونو ته تللي وو تر څو طالبانو مشرانو سره خبرې وکړي، او د خبرو عمده هدف د امریکایانو هغه شرط یا وړاندیز وو چې تر څو پورې طالبان په تشدد کې یو کمی رامنځته نه کړي تر هغو پورې دوی دوباره خبرو ته طالبانو سره نه کښېني. داسې بریښي چې په دغه خبرو کې د طالبانو ټولو مشرانو د خبرو د راتلونکو خبرو د ژغورلو لپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو لپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې یو ورځنی د ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالی راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبري پیل شي.
تاسو د تشدد د کموالی خبره وکړه، دوی عملا د خپل مشرانو موافقه اخیسته که څنګه تاسو چې تماسونه دوی سره لری دوی څه وای په دې ارتباط باندې؟
دوی وای چې طالبان اکثریت مشران د ورځو د پاره د تشدد د کموالی، یعنی دوی ورته د اوربند نوم نه ورکوي، ځکه چې اوربند یو ډیر پراخه مفهوم لري، غوبندې رضا شوې دي او طبعا چې کله اکثریت مشران رضا شي نو بیا دې معنا دا وي چې طالبان عمومي مشر هم ورته نظر لري. البته حیات بیرته پرون قطر ته رسیدلی ده، اوس هم د یو شمېر مشورو دپاره د طالبانو د مشر ملا هبت الله خوند امر ته منتظر دي، تر څو د تشدد د کموالي حجم اندازه او تاریخ دا معلوم کی. دغونه وروسته بیا په دې باندې هم خبرې کېږي چې په دغه دوره کې به د امریکایانو څه کردار وي، یا هغوی به هم خپلو بمباریو او بریدونو ته دوام ورکوي. خو داسې بریښي چې امریکایان دې ته راضي دي چې د تشدد د کموالي په دوره کې فضايي بریدونه او د ډرون یا د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته اختتام ورکړي، تر څو د خبرو دپاره یو ماحول جوړ شي او دغې نه وروسته بیا باقاعده لنډې خبرې شروع شي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم لیک تیار شوی د هغه امضا شي، او وروسته بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي، او د بین الافغاني خبرو له لارې بیا عمومي اوربند ته زمینه برابره کړي.
خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زایو چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په باب د طالبانو د سیاسي دفتر د ورستیو هڅو په باب نور معلومات را سره شریکول. یوسف زایو وایي د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو سره پاکستان ته په ورستي سفر کې د تاوتریخوالي په کمه خبرې کړي، تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه رسما څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ د طالبانو له لوري د احتمالي اوربند مسله څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي له طالبانو سره د امریکا د خبرو له بې نتیجې پاتې دو سره سره په تیرې وی اونۍ کې داسې اوازې خپرې شوې دي چې طالبان به اوربند وکړي. که څه هم طالبانو دا اوازې رد کړې دي، خو د واشنگتن پوسټ په باور دې ډلې د سولې وینا څرګندې موافقې ته چمتووالی ښکاره کړی دی. واشنگتن پوسټ بیا لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې لکله واشنگتن ته سون شوی دی له طالبانو سره د سولې د خبرو او له پاکستاني چارواکو سره د خپلې لیدنې کتنې په برخو کې پټه خوله پات شوی دی. افغان چارواکي وایي د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه نه له طالبانو او نه له امریکایانو څه نوي څه اوریدلې دي. طالبانو تل دا خبره رد کړې ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا کې چیرته اشرف غنی له اټکلونو سره سم د سپتمبر د میاشتې د انتخاباتو ګټونکي اعلان شي، نو دا فرصت به ترلاسه کړي چې د سولې د خبرو مشي وکړي. د ورسمانې په باور د 2013 کال په جون میاشت کې د اختر په ورځو کې د طالبانو له درې ورځې اوربند وروسته په افغانستان کې جګړه په شدت سره پیل شوه، او تر هغه وروسته د اتلس میاشتو په ترڅ کې په زرګونو ملکیان او افغان ځواکونه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دې موده کې خپل څلوېشت پوځیان له لاسه ورکړي دي. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن اگزامینر بیا لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې تر بل هر کال په 2019 کې ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي تیرې 12 میاشتې افغانستان د امریکایي سرتیرو لپاره له 2015 را په دې خوا تر بل هر کال خونړی و، چې په کې د ټولو وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 22 ته رسی شي. ورځپاڼې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم د بنسټ د یوه جګپوړي چارواکي بیل روګیو خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان په اوبو کې وینه بوی کوي، او دوی په دې باور دي که چېرته امریکایانو ته ډېر زیان واړوي هغوی به له افغانستانه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو محارب ماموریت په 2014 کال کې هغه وخت پای ته ورسېد چې ولسمشر بارک اوباما هغه مهال له افغانستانه د لسګونو زرو امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په هغه کال 55 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي وو، خو یو کال مخکې په 2014 کې 133 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی وو. واشنگتن اگزامینر لیکي د دې سربیره چې تیر کال امریکایانو له طالبانو سره د سولې خبري پیل کړې، د متحده ایالاتونو د پوځیانو د تلفاتو شمیر په افغانستان کې لوړ شوی دی.
د سهار او بجې او شل دقیقې دي. په خوست کې سل زده کوونکي چې نجونې هم پکې وي او تیر ښوونیز کال تر نورو زده کوونکو لوړ نمرې اخیستې وې، پرون په یوه غونډه کې وستایل شول. ستایل شوي زده کوونکي دا ډول تشویقي پروګرامونه ګټور بولي، خو له چارواکو غواړي چې د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو او د غرض د زده کړې د ښه والي لپاره دې توجه زیاته کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل پرې رپورټ لري.
په خوست کې د پوهنې ریاست لخوا د حکومتي او خصوصي ښوونځیو هغه سل زده کوونکي چې په خپلو ښوونځیو کې تر نورو زده کوونکو ډېرې نمرې اخیستې دي تقدیر او وستایل شول. د پوهنې ریاست چارواکي وایي غواړي د دا ډول برنامو له لارې زده کوونکي لا نور خپلو لوستنو ته وهڅوي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل
سل تنه زده کوونکي وستایل شول. دا د خوست هغه ممتاز زده کوونکي وو چې په دیاله ساتنه وکال کې نسبت نور مطالبینو ته په خپل خوندځي کې لوړ نمرې اخیستې وي. په دې کې 40% د دولتي خصوصي مکاتبونه او 80% د دولتي مکاتبونه د نمرو په اساس انتخاب شوی او نن ورځ د دې لپاره چې د دوی استعدادونه لا وغوړيږي ورته جایزې برابر شي، تحفه برابر شي چې د غونډې په ترڅ کې ورته ورکړل شي.
ستایل شو ممتاز زده کوونکو هم په خپل خبرو کې د پوهنې له مشرتابه مننه وکړه چې دوی تقدیر کړل او د راتلونکو لپاره لا نور کوخته وهڅول. د ګلغټي په نوم د بیبي خدیجه ریسي د دولسم ټولګي زده کوونکو وایي چې تیر خونیس کال دوی لپاره د درسونو نظر یو ښه کال وو.
وسازون په خپل ټیم لال کتابونه م پوراو خو ډیره اساسي مشکل چې وای مکه مکتب کې د سیمپل نشټرو خو بیا هم زب خپل د غونډې په برخه کې چې هم ته ډیره د اهمیت ورده وي شاګرد پوره کړی چې شاګرد خپل لیاقت استعداد ولري وستایل شي نو دا روخیا چې د نور هم غوړیږي او نور هم پرمختګ کوي.
د زرغونه اناد د سیس د کون کې ګوراله يم وای دا ډول تشویقي برنامه زده کون کې حسوي چې په خپل درسونو کې کوخونه ډیر کی
یمنګ تعلیمي کول چې و ډیر پزړه پوری وو درسونه ډیر خپل روانو خو متاسفانه چې مونږ کیمیا استاد نه درلودلو سوالونو مونږ لیدای څه حزيات مننه کو ځکه چې نور مونږ تشویق کو چې کوشش وکړو او مونږ کړای شو چې دې نه مختلول شو.
د خوز درسو خون کې هم وای چې د خوانیز بهیر پر کیفیت تمرکز اولدی بهیر څخه دوامدار سره نه دیدل عمل شوي چې په دې برخه کې ځینې مثبت پرمختګونه رامنځته شي.
و همدل چې په خوست کې سل زده کوونکي چې نجونې هم پکې وي او تیر ښوونیز کال تر نورو زده کوونکو لوړ نمرې اخیستې وې، پرون په یوه غونډه کې وستایل شول. د خوست په څنګلوري ولایت پکتیکا کې بیا د ښوونځیو په برخه کې ډېرې ستونزې په خپل حال پاتې دي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان هم هغه څوک دی چې خپلې دوه لورګانې هر ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته رسوي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې ویل شوی چې له میاخان سره د پوهنې وزیر میرویس بلخی ژمنه کړې ده چې دوی ته به په دده په نوم به د دوی کلي کې ښوونځی جوړوي او په لورګانو سربیره به د دې کلي نورې نجونې زده کوونکې هم دغه ښوونځي ته ورځي او زده کړې به کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
او هو سم یو نړیواله موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین خپل سفر ځنډولی دی. جزئیات د سفیر لاستن زی پر راپور کې.
په بغداد کې د امریکا پر سفارت د یو ډله مظاهره چانو تر برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د دې ځنډ علت د عراق په وضع تمرکز بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن ارتاګس پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي مایک پومپیو اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان او قبرس ته سفرونه ځنډولي څو په واشنگتن کې پاتې شي د عراق روانه وضع وڅاري او په منځني ختیځ کې د امریکایانو له سلامته ډاډمن شي. په بغداد کې د هغو ملیشه ډلو پلویان چې د تهران له ملاتړ برخمن دي د امریکا سفارت په ډبرو وویشته او برید یې پرې وکړ. مظاهره چان پرون چهارشنبه وروسته له هغه چې د امریکا تازه د مصر تیری سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. واشنگتن ایران ته ګواښ کړی چې خپل غچ به واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سه شنبه له فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا په سفارت باندې حمله د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري وبلله.
دا د دولت لملاتړ برخمنه ترهګری ده. دا د ایران لملاتړ برخمنه ترهګری ده چې شوي او د امریکایانو ګټې ګواخلې دي. موږ د ایران په وړاندې بیل تګلار خپل کړې په هغه مسرچینی و چې کړې او د ایران په مشرتابه مهم فشار راوسته. خو د ایران رهبر علي خامنئي پرون لمړی د کتایب حزب الله ډلې د غړي وژل کېدل وغندل او بیا یې د امریکا په سفارت د مظاهره چانو په ورتلو او برید کې د ایران لاس لرل رات کړل. په بغداد کې مظاهره چان په دې خاطر د امریکا په سفارت ورغلی و چې ویل کېدل په عراق او سوریه کې د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا بمباری غوسه کړی وو. د کتایب حزب الله ډلې د وژل شویو لپاره په ځینو ځایونو له هغې ډلې بصره او ناصریه ښارونو کې د یادښت مراسم نیول شوي وو. د حشد الشعبي شیعه ملیشه ډلې د بصره د دفتر مشر ابو یاسر الجعفري وویل چې د بصري خلک د امریکا په بریدونو غوسه دي. بصره ویاړي چې دوه شهیدان یې ورکړي. اکثر خلک په بصره کې غوسه دي او له دې چې په حشد الشعبي کې وطنوال تر بریدونو لاندې راغلي ویرېدلي. دا لومړی وار نه و چې داسې بریدونه کیږي. د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا په بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د دې ډلې د وژل شویو د یادښت په مراسمو کې یو شمېر نورو له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غږ وکړ. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې رد کړ.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې واقعي سولې او اوربن ته غاړه نه ویښي. د فرا چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان امنیتي چارواکو لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو پلاوی فراته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یو لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپل